کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
کابل د مشورتي لوی جرګې کوربه دی.
زه د امریکا د متحده ایالاتو د لوی جرګې په اکله د نن ورځې اعلامې څخه هرکلی کوم.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروانیم په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د دې لوی جرګې په باب معلومات اوریدای شي. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته چې صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سرچکی. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن د سولې مشورتي لوی جرګې په پرانستون کې وینا کې وویل طالبانو ژمنه کړې که 400 بندیان خوشي شي بین الافغاني خبرو ته کینی او په تلپاتې اوربند غږیږي. که دا کار ونه شي هغوی د جنګ تهدید کړی دی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د امریکا د حکومت له اعلامې چې د سولې د مشورتي لوی جرګې له جوړېدو هرکلی کړی دی ستاینه وکړه او ملاتړ یې وکړ. امریکا په تیرو دریو میاشتو کې د لومړي ځل لپاره په یو ورځ کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د څه باندې 2000 کسانو مړینه ثبت کړه. پوره خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د سولې مشورتي لوی جرګې په پرانستون کې وینا کې وویل چې دا جرګه سختې پریکړې په مخ کې لري. هغه وویل د طالبانو 400 بندیان چې جرګه یې د خلاصون په اړه بحث کوي درنې دوسیې لري او دا یې د خوشي کولو صلاحیت نه لري. افغان ولسمشر وویل یوازې دوه لارې موجودې دي.
د طالبانو ژمنه څه ده؟ طالبانو ژمنه کړې ده چې که دغه 400 زندانیان خوشي شي دوی بعد په درې ورځو کې دولت سره مخامخ مذاکرات پیل کی او د مذاکراتو اوله موضوع بعد تلپاتې اوربند به سر به موافقه ته رسیدل. در عین حال تهدید کرده که اگر اینها رها نشوند نه تنها به جنگ و خشونت خیش دوام خواهد دادن بلکه آن را افزایش خواهد داد.
ښاغلی غنی زیاته کړه حکومت له خپل لوري د سولې د ټینګښت لپاره هر ډول هڅې کړي او ډیر زیات نرمښت یې ښودلی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د سولې مشورتي لویه جرګه کې د امریکا د حکومت د هغې اعلامیې هرکلی وکړ چې د سولې مشورتي لویې جرګې په اړه باندې نن ورکړې ده. امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د جرګې رابلل ستایلي او ویلي دي دوی پوهیږي چې ګډونوال به د پاتې طالب زندانیانو پر خوشي کېدو مصلحت وکړي. افغان ولسمشر اشرف غنی وویل مهمه ده امریکا هغه څه چې دوی ته ویلي دي نن یې د افغانستان خلکو ته هم اعلان وکړ.
زه د امریکا د متحده ایالاتو د لوی جرګې په اکله د نن ورځې اعلامې څخه هرکلی کوم چې په هغې کې د افغانستان د راتلونکي لپاره د مطلوب هدف د سولې د تامین، اقتصادي پرمختیا او زموږ د اوسنۍ ټولنې د ارزښتونو څخه ملاتړ اعلان شوی.
د افغانستان د سولې په مشورتي لویه جرګه کې د طالبانو له لیست سره سم د 400 بندیانو د خلاصون په اړه باندې بحث کېږي. ولسمشر ویلي دی د دغو 400 بندیانو د خلاصون واک نه لري. خو طالبانو نن په یوه تازه بیان کې ویلي دي چې د افغانستان حکومت دی د جرګې له دایرولو پرته باید د بندیانو د دغو 400 بندیانو د خلاصون پریکړه وکړي. دا خبره سهیل شاهین نن ازادي راډیو ته په یوه مرکه کې کړې ده چې جزئیات یې وروسته خپریږي. امریکا متحده ایالاتونو په تیرو دریو میاشتو کې د لومړي ځل لپاره په یوه ورځ د کووید 19 ناروغۍ له کبله د څه باندې 2000 کسانو مړینه ثبت کړه. امریکا چې وروستیو اونیو کې د کرونا ویروس پیښې پکې مخ په زیاتېدو وې پرون په 24 ساعتونو کې د څه باندې 5000 نوې پیښو او له کبله یې د 2600 کسانو مړینه ثبت کړې ده. په یوه شپه ورځ کې د مړینې دا شمېر په تیرو دریو میاشتو کې دومره نه و ختلی. وروستی ځل د مې په اوومه په 24 ساعتونو کې څه باندې 2000 امریکاییان کووید 19 مړه کړي وو. په ټوله نړۍ کې په کرونا وبا د اخته شویو کسانو شمېر نږدې 19 میلیونو ته رسېدلی دی. تر اوسه د دې ناروغۍ له امله 12000 کسان مړه شوي هم دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ټیک ټاک او ویچټ شبکو له چینایي مالکانو سره د معاملو د بندیز اجرایی حکم صادر کړ. دغه بندیز د راتلونکو 15 ورځو په موده کې پیلیږي. ټرمپ د ټیک ټاک له مالک بیت دانیس سره د معاملو د بندیز لامل د ملي امنیت په اړه اندېښنی وښودې. په دې اړه حکم کې ویل شوي د لنډو ویډیو اپلیکیشن ټیک ټاک ملي امنیت ته یو ګواښ ګڼل کیږي او باید د مالک په وړاندې تاوتریخجن چلند وشي. په حکم کې راغلي وی چټ شبکه هم په اتومات ډول د کاروونکو معلومات ترلاسه کوي. تر دې وړاندې د امریکا سنا هغه لایحه په قاطع اکثریت تصویب کړه چې د حکومت مامورین پر دولتي وسایلو د لنډو ویډیوګانو د شریکولو د نامتو چینایي شبکې ټیک ټاک له لیدو منع کوي. او وروسته خبر ده چې د لبنان امنیتي ځواکونو نن لسګونه معترضان چې په پلازمینه بیروت کې د چاودنې له کبله په غوسه وو او مظاهرې ته راوتي وو تیتو پره کړل. دا مظاهرې پرون هغه مهال پیل شوې چې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون په بیروت کې وو. د بیروت په یو بندري ساحه کې د سېشنبې ورځ د چاودنې د مړو شمېر اوس 1940 کسانو ته لوړ شوی دی. د روغتیایي چارواکو په خبره څه باندې 15,000 کسان په دې درنو چاودنو کې چې د بیروت بندري ساحه یې ټوله ړنګه کړې ده ټپیان شوي هم دي.
زموږ اخله ازادي راډیو اوري. د څلور سبا طالب بندیانو د برخلیک په اړه مشورتي لوی جرګه پرانستل شو.
او دای ما وښتنه و چې د لوی جرګې په د عظمت تب د حرمت لپاره دوی یو اعلامیه ورکړي او اعلامیه واضح ده او تاسو ته شي.
ښاغلی غنی د لوی جرګې په اړه وویل ولسمشر یوازې دومره صلاحیت لري چې د دغو کسانو د اعدام سزا په عمر قید بدل کړي، د خلاصون صلاحیت نه لري. د خوست شون کې د هغې پروژې د عملی کېدو غوښتون کړي چې کلونه وړاندې دوی ته په پام کې نیول شوې وه.
په د پنځو کلو کې ډېری جمهور نرنیولې ترې ولایتي درې فره ټول مراحل موږ خلاص کړي دي. اسناد شته او بعضې موږ سره کتابونه ډاګ دي.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل په دې خپرونه کې چې ډېره برخه یې په ژوندۍ بڼه وړاندې کېږي له موږ سره اوسئ. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل مشورتي لوی جرګه نن پرانستل شو. ولسمشر غنی د جرګې ته په پرانستون کې وینا کوي چې دا جرګه سخت پریکړې په مخ کې لري. همدا شیبه د ازادي رادیو خبریال امید زهیرمل د لوی جرګې له خیمې څخه د ټلیفون لاره را سره دی. زهیرمل صاحب تاسو تر کله وایم ک لومړی زموږ اوریدونکو ته د ولسمشر غنی د څرګندونو غټی کې وایست.
ولسمشر غنی د جرګې پانیستون کې ویناوال او هغه په خپلو خبرو کې تر ډیره پورې یو شمېر نور مسایل هم ذکر کړل، خو مهم مسایل د افغانستان د سولې او ترخوای د مشورې د مسولې مشورې جرګې پر اهمیت او دوی پر وړاندې دغه مهمو مشورو بحث او هغه د طالب بندیانو په اړه باندې ویل چې دوی د هغه لیست څخه چې طالب زندانیانو دوی ته سپارلې نږدې 1400 کسان خوشی کړي دي، خو 1400 هغه بندیان چې ډیر لوړ دي، نه جنې جنگي مجرمین دي او یا هم په نورو 500 کټګوریو باندې ویشل شوی جرمونه یې کړي دي. دوی په اړه باندې اوس پریکړه ده پاتې مشورتي لوی جرګې په لاس کې ده چې دوی مشوره ورکړي چې افغانستان حکومت څوک دي. ځکه ولسمشر خبره باندې د دې صلاحیت نه لري چې دا خوشی کړي، بلکې یوازې د دې صلاحیت لري چې لاغه یو اصول شپږ څلوېښت کته نشي پنځه څلور نفرو کې یوازې د اعدام سزا په عمر بند باندې تبدیل کړي. ولسمشر دې ته هم اشاره وکړه چې طالبانو ژمنه کړې ده چې دا 1400 کسان خوشي شي په راتلونکو دریو ورځو کې به د افغانستان د حکومت سره مخامخ خبرې پیل کړي، خو دا تهدید هم د افغانستان حکومت ته کړی چې دا 1400 کسان خوشي نشي، نه یوازې دا چې جګړې ته به دوام ورکړي بلکې تاوتریخوالی به لدی هم زیات کړي. ولسمشر د سولې په مشورې جرګې باندې دا غږ هم وکړ چې غوره به وي تصمیم ونیسي، هغه تصمیم چې د افغانستان په خیر باندې اوسي، او دغه تصمیم نن یا هم سبا ژر د افغانستان حکومت ته ورکړي. تر خو یې د خپلو تیرو کارونو په اړه باندې هم چې د سولې په مشورې جرګې د سپارښتنو په اړه باندې چې تیر کال په سور میاشت کې ترسره شوی وي وضاحتونه درلودل ویل چې تقریبا هغه سپارښتنې چې مشورې لوی جرګې د لپاره د سولې د پای په برخه کې ورکړي نوې سلنه یې عملي کړې دي، او دا وایي چې په صراحت سره دا وایي چې د طالبانو او د امریکا د هوکړي برخه چې ده د افغانستان د حکومت نه دی، بلکې افغانستان حکومت دی او بل اخته توګه باندې د طالبانو سره مخامخ خبرو ته ورننوسی.
بله ظهیر مل صاحب، په جرګه کې فضا څنګه ده؟ تاسې به د جرګې له ځینو برخوالو سره خبرې کړې وي، د دوی له څرګندونو تاسې څه نتیجه اخلئ چې جرګه به څه ډول پرېکړه وکړي، یا د غالب نظر په جرګه کې څه دی؟
اکثریت خلق چې په جرګه کې راغلي تر ډېری د سولې او سولې تلپاتې سولې لپاره یو اژمنتیا او غواړي چې هر اقلن یا تلپاتې اوربان لپاره چې هر کار حکومت د افغانستان کوي یا دوی مشوره ورکوي، باقي باید داسې پایله داسې اوسي چې تاوتریخوالی راکم شي، جګړه پای ته ورسېږي، که بلاخره افغانستان سولې ته ورسېږي. دلته یو اوس اکثریت نظر دا دی چې د افغانستان حکومت که څلور سوه بندیان خوشې کوي هم چې شاید سولې د مشورتي جرګه یو مثبت نظر ورکړي، اما یو تضمین باید د دې هم د افغانستان حکومت له ځان سره ولري چې کېږي چې خبرې پیل شي او تاوتریخوالی راکم شي یا څنګه. دغه یو عمومي نظر همدلته موجود دی. نور ته نظر یو شمېر نظریات هم په دې باندې شوه، لکه د جرګې په منځ کې د ولسي جرګې غړي بلقیس روشان راپاڅېد، جمهور رئیس ته یې مخامخ وویل چې تاسې باج ورکوئ، هغه ورته وویل موږ باج نه ورکوو. اوس داسې نظریات هم په جرګه کې باندې مطرح دي، خو اکثریت نظر د مشورتي جرګې دا دی چې د ثبات د راوستلو لپاره د وینې تویدنې د مخنیوي لپاره باید هر هغه کار وشي که هغه خنډ وي باید له منځه ولاړ شي.
ډېره زیاته مننه کورودان امید ظهیر مل و چې د مشورتي لوی جرګې له خیمې څخه خبرې کولې. د سیاسي چارو یو نظر خاوند ښاغلی نظیم سمون هم همدا شېبه د ټلیفون له لارې لرو. له دوی سره د دې جرګې په ارتباط او دغه راز د ولسمشر غني د څرګندونو په باب خبرې کوو، خو تخنیکي همکار وایي چې همدغه شېبه د ښاغلي سمون ټلیفون قطع شو. دوباره کوشش کوي چې ورسره تماس ونیسي او خبرې ورسره وکړو په دې باب چې مشورتي لوی جرګه د مشورتي لوی جرګې په اړه د دوی نظر څه ده، څه تصور کوي او یا څه اټکل کوي چې دا جرګه به څه ډول پریکړه وکړي. له نیکه مرغه د ښاغلي سمون ټلیفون رخ شو. سمون صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. مخکې به که تاسو زموږ د خبریال ښاغلي ظهیر مل څرګندونې اورېدلې وي، دوی ویل چې په جرګه کې اکثره ګډونوال وایي چې سوله دې راشي، تاوتریخوالی دې ختم شي، د دې طرفدار دی. سمون صاحب څنګه اوس هم غږ سم نه درځي؟ سمون صاحب
غږ مو سم نه راځي، جړ ده بیخي.
بله، تخنیکي همکار کوشش کوي چې دا مشکل رفع کړي. په دې منځ کې اوریدونکو ته یو ځل بیا وایي چې زموږ دا خپرونه تر ډیره مشورتي لوی جرګې ته ځانګړې ده. د دې جرګې په باب تازه راپورونه درکوو. د ازادي راډیو خبریالان په سیمه کې دي، په خیمه کې دي، او دغه راس د باندې دي. د کابل د امنیتي وضعیت په اړه هم خبرې کوو. همدا اوس د ازادي راډیو بل خبریال اجمل تورمان د ټلیفون له لارې را سره دی. تورمان صاحب، تاسو ته مرکلی وایم، خدای دې وکړي چې ستاسو ټلیفون سم وي. نن په ښار کې طبعا چې وضعیت باید بدل وي، امنیتي تدابیر به ډیر وي، که زموږ اورېدونکو ته ووایاست چې د کابل ښار فضا نن څه ډول ده؟
مننه څاروان صاحب، په کابل کې د مشورتي لوی جرګې لپاره امنیتي تدابیر شدید دي. شدید امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د لوی جرګې خیمې شاوخوا چک پوینټونه امنیتي جوړ شوي دي. پولیس د واټونو پر سر ډېر لیدل کېږي. د افشارو له څلور لارې نه او د کوټې سنګي یا میرویس میدان له څلور لارې نه، دغه شان د برکي له څلور لارې نه هغه واټونه چې د لوی جرګې خیمې خواته دي، دا د ترافیکو پر مخ تړل شوي دي. خو یو شمېر دولتي موټرې په دغه سیمو کې د عامو خلکو د لیږ لپاره د یو ځای نه بل ځای ته دا فعالیت لري. دغه موټرې عام خلک له یو ځای بل ځای ته چې کار لري یا ناروغان لري دا لیږدوي. ما له یو شمېر خلکو سره هم خبرې وکړې څاروان صاحب. یو شمېر خلکو دغه یو لویه ستونزه یاده کړه چې خلکو ته.
تورمان صاحب ډېره مننه، کور ودان سلامت اوسې. تاسو اوسئ په ټلیفون کې، دا د خلکو مشکلات به هم بیان کړئ. د ښاغلي سمون ټلیفون رخ شو. دا ځل به ګوندې قطع نشي او اواز بم واوري سمون صاحب د جرګي له خیمه څخه زموږ خبريال ویل چې د تر کومه حد چې د خلکو سره خبري کړي له ګډونوالو سره خبري کړي دي وای اکثره په دې نظر دي چې جنگ د ختم شي او تاوتریخواله د پای ته ورسي شي د دې څه معنا کېدای شي یعنی د دې معنا داسې اخیستی شو چې اکثره د دې طرفدار دي چې د څلور سوه طالبان دي خوشي شي
دا سلامونه وړاندې کوم دا د یو سراسري اجماع څرګندوي چې په افغانستان کې البته د ولس ترمنځ هم اوس هم مشکل سره چل سوی یعنی معنا ده چې ټول ولس په یوه خوله سوله غواړي بل دا ده چې بل اړخ یې سره وسپړو دا ده چې ځینې خلک ګوداس فکر کو په ویلو کې چې دا فرمایشي دوی جرګې دا به د هدف به دا وي چې د حکومت د کار موده او غزوي او نور اجنډا چې حکومت لري هغه ته به هغه وکړي مګر برعکس دا روحیه داسې ښکاري لکه ټول چې په دې باندې توافق کې چې دغه بندیان خوش شي که دا بندیان خوش شي نو له شک پرته صفر فیصد موږ زو بیان افغاني مذاکرات او بالاخره د سولې هغه غوټه به خلاصېږي یعنی دا هم د خپله د حکومت هغه اراده هم هغه کوي چې برعکس ځینې کسانو به چې حکومت د سولې پر وړاندې خنډ ده ولې خنډ نه ده اساسي هدف د دې جرګې دا و چې رئیس جمهور ویل دغه څلور سوه بندیان داسې کسان دي چې زه قانونا د دې صلاحیت نه لرم چې دا خلاص کړم یا یې وبخم نو ده د ولس رایې ته مراجعه وکړه دغه جرګه بیا سبا د خپل کار په وروستۍ ورځ باندې حکومت ته مشوره ورکړي چې باید څه ډول مخته لاړ شي خو روحیه داسې ښکاري چې مثبته ده او جرګه به فیصله کوي چې بندیان به خوشي کېږي چې بندیان خوشې سول طالبان باندې نړیوال فشارونه دي نړیوال هم ضمانت کړې ده چې بندیان تر خوشې کېدو وروسته به طالبان فورا د افغانانو سره د مذاکرې میز ته حاضرېږي او د مذاکرې لومړنۍ اجنډا به دا وي چې څنګه یو سراسري اوربند ته ورسیږو نو دا د ټولو هیله ده او د دغه هیلې دغه هدف ته د رسېدو لپاره ټول افغانان حاضر دي چې دا قرباني ورکړي
بله تاسو اشاره وکړه چې ځینو شاید داسې فکر کړی وي چې حکومت دې لپاره چې بندیان خوشې نه کینو جرګه یې راغوښته ده او دا یوه پلمه ده طالبانو له څرګندونو هم داسې معلومیږي او د ولسمشر غنی له نننیو څرګندونو هم داسې معلومیږي چې امریکا هم تر یوه حده پورې مشکوکه وه د ولسمشر غنی د څرګندونې به واورو بیا به تاسو ته درشو
زه د امریکا د متحده ایالاتو د لوی جرګې په اکله د نن ورځې اعلامې څخه هرکلی کوم چې په هغې کې د افغانستان د راتلونکي لپاره د مطلوب هدف د سولې د تامین اقتصادي پرمختیا او زموږ د اوسنۍ ټولنې د ارزښتونو څخه ملاتړ اعلام شوی
لدی داسې معلومیږي چې مخکې لکه چې امریکا ډیره موافقه نه وه او اوس داسې معلومیږي چې امریکا هم د جرګې ملاتړ کړی دی او د جرګې څخه نړیوال ملاتړ طبعاً چې اهمیت لري که څنګه سمون صاحب
بله په دې کې یو مهم ټکی دا ده چې ولسمشر په خپلو خبرو کې دا وویل چې متحده ایالاتونو ژمنه کړې ده چې د بندیانو له خوشې کېدو سره به استاملاسی بین لوانی خبرې پیلېږي دوه ورځې وروسته د جرګې له پریکړې نو او ورسره به لومړنۍ موضوع اوربند دي اوربند د تاوتریخوالي کمول او بین لوانی خبرې دا غوښته دي چې بیا کولای شي سړی کنه دا چې لوی ریسک واخلي څلور سوه بندیان خوشي کړي او بالاخره دغه هدف ته ورسیږو بل دا چې امریکا هغه اعلامیه و دوی یو ډول دواړو افغانان په مجموع کې هڅولي دي او تشویقي بستی معرفي کړي چې تر دې وروسته به موږ مالي مرسته کوو معنا دا چې د امریکا فشار یعنی یو ډول فشارونه هم دلته موجود و چې بالاخره د خلیجات په وروستۍ لیدنه کې چې رئیس جمهور سره درلوده وایي واضح وغوښتل چې دغه بندیان باید خوشي شي ځکه دوی تعهد کړی له طالبانو سره بیا ولسمشر امریکایانو نو وخت وغوښته او د نورو سیاسيونه چې دا مسله به ملت راځي کې د لوی جرګې لار لا وروسته به فیصله کېږي نو اوس طبیعي خبره ده چې خلک هم غواړي چې بالاخره دغه بنبست پای ته ورسي یا دا بندیان خوشې شي نو دا ښه ده د حکومت به له یوې خوا هغه د ټولو په برخه کې به مشوره ورکړي له بلې خوا به دغه مسؤلیت شته چې روسو کسانو چې دا قانون رئیس جمهور او حتی په حکومت کې څو دوی صلاحیت نه لري چې دا خوشي کې دا هم بل اخر یو قانوني اساس پیدا کړي چې هغه بل ویجې په دې هیله چې په راتلونکو ګامونو راتلونکو پړاوونو کې دا پروسه
ډېره مننه. ولسمشر غنی وویل چې که دغه 400 بندیان خوشي شي دوی به په دریو ورځو کې یعنی طالبان به په دریو ورځو کې له دولت سره مخامخ مذاکرات پیل کړي او د مذاکراتو اول موضوع به د تلپاتې اوربند په سر موافقې ته رسیدل وي. او په عین حال کې طالبانو د ویل چې تهدید کړی دی چې که دا بندیان خوشي نشي نو جنگ ته به دوام ورکړي. دا فکر نه کوي چې یو ډول یو پیغام و د مشورتي لوی جرګې برخه والو ته؟
بالکل، رئیس جمهور خپل مجبوریت وویل، هغه وویل که خوشی نکو تاوتریخوالی زیاتیږي، بالاخره بیا به هم رئیس جمهور ملامتي خلکو وویل چې د جمهور د 400 بندیانو لپاره خلکو ژوند په خطر کې اچول
ډېره زیاته
دا هغه مجبوریتونه. بل فشارونه،
بله
فشارونه دي چې امریکا غواړي چې دا خود تخت معلومه خبره ده چې دا اوسنۍ کومه پروسه چې روانه دوهې تړون په اساس د امریکا او طالبانو ترمنځ معامله ده، د دې حکومت دخیل نه ده. هغوی دواړه اړخونه یو له بل نه د خپل دښمنو پوره کېدل غواړي او دا 5000 بندیان چې دا د امریکا لوري ته اخیستل شوی او بالاخره امریکایان له حکومت نه غواړي چې دا مسله هغه څه خو تر هر څه اخوا که چیرې د سیپولوی تصویر کې وګورو، که چیرې دغه 400 بندیان په دایمي اوربند باندې منتج کېږي یا د تاوتریخوالي په کمښت باندې، نو دا د ټولو لپاره ښه زیری ده او ټول افغانان د دې هرکلی دي.
ډېره زیاته مننه. کور ودان د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی نظیم سمونو چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کولې. قدرمنو اوریدونکو، زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په لویو ښارونو کې په اف ام 3.5 څپه او دغه راز په نور افغانستان کې په ام اوریدای شي. مخکې مو له اجمل تورمن سره د کابل ښار د امنیتي وضعیت په اړه خبرې کولې چې د مشورتي لوی جرګې له کابله هلته تدابیر زیات شوي دي. تورمن صاحب، تاسو د خلکو په مشکلاتو خبرې کولې، خلک څومره د لارو د بندېدو له کبله په کړاو کې دي او په تکلیف شوي دي؟
بله سروان صاحب، ما چې له خلکو سره خبرې وکړې یو شمېر خلک وویل چې دوی په تکلیف شوي دي، دغه لارې بندېدل ورته یوه ستونزه ده. که څه هم ما وویل چې یو شمېر دولتي موټرې هلته د خلکو انتقال لپاره چې له یو ځای نه بل ځای ته یو ضروري کار ناروغ لري دلته فعالیت لري، ولې په ټوله کې خلکو دغه څه هم ویل خو نظرونه متفاوت ول. یو شمېر بیا دا ویل چې دا خو درې ورځې دي که لس ورځې هم دغه لارې وتړل شي موږ دا زحمت په ځان باندې منو، خو د دې لپاره چې په افغانستان کې وسوله راشي، ځکه خلک له جګړې نه ستړي دي، نو دغه زحمتونه دغه تکلیفونه موږ په ځان باندې منو چې د افغانستان د برخلیک په اړه د افغانستان د سولې د موضوع په اړه یوه پریکړه وشي موږ دې ته خوشحاله یو. نو نظرونه د خلکو متفاوت ول او دا چې امنیتي تدابیر هم ول، خو امنیتي مسؤلین یو څه سهولتونه هم د خلکو لپاره ایجاد کړي ول چې عام خلک له یو ځای نه بل ځای ته کمو ځایونو کې چې ترانسپورتي وسایط ته اجازه نه ورکول کېږي له یو ځای نه بل ځایونو ته انتقال کړي. بله
بله، ډېره زیاته مننه اجمل تورمان. و قدرمن اوریدونکو، زموږ شخ له ازادي راډیو اوري.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان مسایلو ته راګرځو، خو اوس یوه نړیواله موضوع. د لبنان امنیتي ځواکونو لسګونه معترضان چې په پلازمینه بیروت کې د چاودنې له کبله په غوسه شوي او مظاهرې ته راوتلي وو ټیټو پاره کړي دي. دا مظاهرې پرون هغه مهال پیل شوې چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون په بیروت کې و. د بیروت په یوه بندري ساحه کې د سه شنبه د ورځې د چاودنې د مړو شمېر اوس 149 کسانو ته زیات شوی دی. چارواکي وایي د چاودنې زرګونه کسان ټپیان کړي او شاوخوا 300,000 کسان بې کوره کړي دي. د دې موضوع تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د لبنان دولتي رسنیو تیره شپه خبر ورکړ چې امنیتي ځواکونو د بیروت په مرکزی برخه کې د مظاهرچیانو د خورولو لپاره اوښکې بهونکی ګاز وکاروه. NNA دولتي خبري اژانس راپور ورکړی چې یو شمېر معترضان ټپیان شوي دي. دا اعتراضونه پرون سهار بیروت ته د فرانسې د ولسمشر ایمانویل ماکرون له سفر وروسته پیل شول. معترضانو د هیواد مشران تروریستانو بلل او د هغوی پر وړاندې غوسه څرګنده کړه. مظاهرچیانو په خپلو شعارونو کې د انقلاب او استعفا نارې وهلې. لبنانی چارواکو مخکې ویلي وو چې د بیروت په یوه بندري ساحه کې د سه شنبې ورځې د چاودنې په اړه د تحقیقاتو په ترڅ کې شپارس کسان نیولي چې د بندر عمومي مشر حسن قرایتم هم په دې ډله کې دی. اسوشیتد پرس خبري آژانس له دې تحقیقاتو د باخبره سرچینو په حواله راپور ورکړی چې تمه ده له نوموړي څخه به نن تحقیقات وشي. د لبنان د روغتیا وزارت پرون راپور ورکړ چې د بیروت په چاودنه کې د مړو شمیر 1940 ته لوړ شوی، خو په داسې حال کې چې د لسګونه لادرک کسانو د موندلو لپاره د پلټنې عملیات روان دي. د وزارت خبرداری ورکړی چې ښایي دا شمیر نور هم لوړ شي. د چاودنې شاوخوا 15,000 کسان ټپیان کړي دي او اټکل کیږي چې 300,000 کسان به بې کوره شوي وي. د فرانسې ولسمشر د اګوست په شپږمه بیروت ته د سفر پر مهال د ایران پلوې حزب الله ډلې په ګډون د لبنان د سیاسي ډلو له مشرانو سره وکتل. هغه د دې کتنې پر مهال د بیروت د چاودنې په اړه د نړیوالو تحقیقاتو غوښتنه وکړه. ښاغلی ماکرون وویل چې په دې اړه روښانه او شفافو نړیوالو تحقیقاتو ته اړتیا شته څو هیڅ شی پټ پاتې نه شي او شکونه لرې شي. د ماکرون د سفر پر مهال مسؤولو چارواکو په سیمه کې د دې چاودنې د عواملو د نښو نښانو د موندلو هڅه کوله. د لومړنیو تحقیقاتو تمرکز د امونیم نایتریټ سرې پر هغه زیرمه دی چې له څو کلونو راهیسې په دې بندر کې په غیر مسؤوله طریقه ساتل شوې وه. له امونیم نایتریټ څخه د چاودیدونکو موادو د جوړولو لپاره هم کار اخیستل کیږي. د لبنان د اقتصاد وزیر راول نهمی وویل چې هیواد محدود اقتصادي امکانات لري او نشي کولای د دې ناورین له اغیزو سره مبارزه وکړي. خو ښاغلی ماکرون وویل چې په راتلونکو څو ورځو کې به له لبنان سره د مرستې لپاره یو نړیوال کنفرانس جوړ شي.
د پنځشنبه په ورځ د خوست د څلورو ولسوالیو د ښوونکو استازو د یوې خبري غونډې له لارې له افغان حکومت وغوښتل چې د متون د صحرا باغ په سیمه کې د ښوونکو لپاره د ځانګړي شوي شارګوټي پروژه عملي کړي. ښوونکو ګواښ وکړ که دا ځلې ژغ وانه ورېدل شي او تر شلو ورځو د ښوونکو د شارګوټي عملي کېدل عملی نشی نو لاریونونه به وکړي. له خوست د ازادي راډیو د خبريال نجیب الله لو خیل راپور واوري.
د خوست د زازی میدان باغ ترزه یو علي شیرو او صبری د څلورو ولسوالۍ خونکو په یو خبري ناسته کې له افغان حکومت د خپل قانوني حقوقو د ورکولو غوښتنه وکړه. خون کی مولوی رئیس حسن ول د صحرا باغ پسیمه کې پشپک سوجری بزمګه کې د خون کول لپاره خارګوټ اسکیچ شوی چې ټول قانوني پړاوونه سر تر رسیدلی. خو په لوی لاس د 15 لسکاره پرې کېدل ایوی نه بل ورځ ته ځندېږي.
کچیر ته داسې وا چې دا پروژه پلی نشوا په حدود د شل ورځو کې ایمون ملیمن ستړي شوی دي او کچیر ته پلی نشوا ملیمونو چې کوم اقدام وخستو مسولیت به د حکومت د چارواکو په غوړه وي. پروژه ته وتل مسولیت به موږ په غوړه نه وي او کچیر تل یانونه تر وتل په مسولیت به موږ په غوړه نه وي.
د عمر ګول او درویش په نومونو دوه تنه خون کو هم په خپل خبرو کې له حکومت وغوښتل چې دا پروژه ژر تر ژره پلی کړي. دوی وایي د خون کو په دې خارګوټي کې د 2000 خون کو نمرې پکې دي.
د دې پروژه په د 15 کلو کې د رئیس جمهور نرنیولې تر ولایتي درې فر ټول مراحل موږ خلاص کړی دي. اسناد شته او بعضی موږ سره کتابونه داګ دي. دا څنګه چې کومه اداره پوتې وي هغه مراحل کې پوتې وي نه. دویم دا او سارو بوخ کې 3000 شپږ سو اویا جره بزمکه مونږ سکچ کړی. په دې کې 2500 جره به پانتون ته ځنګړی شوی دو شپږ سو مونږ ته ځنګړی شوی دو بکی مونږ دا پوتې دو.
یګیلا دا دو چې زر تر زره موږ ته خپل پروژه پلې کې کپلې نکړه موږ بیا په لرینونو او د ولایت مختا او د اداره امور مختا او د ریاست جمهوریت مختا خیمه او لرینا کو چې موږ خپل خاطر
د نجم الدین په نوم یو خون کې چې د باکول سوالی اوسیدون کې دی وای سره د دې چې خون کې د ژوند له بیلابی لو کړهونو سره مخامخ دی. خود چارواکو پاملرنه ورته لګه ده.
د خون کو پښتنه وکي شاګردانو ته تعلیم ورکوي د کار نه وروتل وي. ډیر غریب دي ډیر بیچاره دي. وزیر ته وای چې تاسو مفلس یا تاسو نمرې په چی جوړوي مونږ ته وای چې مونږ غواړو سخي باندې جوړو خو چې مونږ ته روکل شي. مونږ چارواکو
خلکو نه هیله کوي چې موبایل اون سره همکاري وکړي.
په ورته وخت کې د ماتون د صدخیر قوم مشران وایي چې یاداسي مده دوی مال چردی او دوی په کې د خون کوله پاره د خارګوټي جوړولو ته اجازه نه ورکوي. قومی مشر استاد رحیم شاه چه د نورو مشرانو په اساسه تو به خبري کولی وویل
دا د قوم ملچر ده، د قوم پراختیا حق ده، قوم لري په شخان پانتون سره دوی موافقه کړي دو دوی په خپلو ولسوالیو کې دولتي مځکې لري، ولاته د معارف محترم وزارت مقررې مطابق نمرې ورکولی شي. قوم په جز د په شخان پانتون سره دوی نمرو سره